اس کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونې په دوام کې خبرونه دي. له خبرونو وروسته به هم تشناس مالاندې پروګرام لرو، خو په بلې موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په 16 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبره ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. دوی ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتیري د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلي، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي ویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم په وار وار له حکومت غوښتل شوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسي جرګه په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوال مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغو ولایتونو کې د 14 عملیاتونه په 43 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروزالدین فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل چې په کابل او هرات کې د سرې میاشتې په همکارۍ روان کال د څه باندې 200 داسې ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سمیانړې خبرونه تر لاندې د مروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې 214 غنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وایي 13 تنه په دې پیښه کې وژل شوي او 146 نور ټپیان دي. حکومت دا 14 یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقره د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داسې مهال شوې چې خلک د وسولې لاریون لپاره راټول شوي وو تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنې سره د په ترکیه کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د 14 د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي.
نورمال اېدی به کټسي خورته شالنده دی.
د وی دلته یو مظاهره و. زه د دې مظاهرې د یو موټر څنګ ته روان وم. دلته د همدې دوو بنرونو شاته یو 14 وسوه. موږ په مځکه پریوتو. دوهمه 14 هم هلته وسوه. دوی 14 وی خو هغه یو 14 ډیره زوره وره و. دغه لاریون د کورت پلاوه ځواکونو او کینړ خو سیاسي ګوندونو لخوا له وړاندې تنظیم سوی و، خو تر پیښو وروسته بیرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د 14 په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي هوایي اختریه ډزې کړې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه سطحه یو امنیتي غونډه جوړوي. روسیا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی پوځي ځواکونو په سوریه کې 14 بریدونه کړي او 55 هدفونه ویشتل دي. د دفاع وزارت ویان نن په مسکو کې وویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین له دې کبله زور اخیستی چې یو لوی شمېر اهداف یې د هوا له لارې پیژندلی دي. مسکو وایي د دوی په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کېږي، خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار خپلواکې ادارې نن ویلي چې روسیه الوتکو د سوریه په لویدیځ کې بمباري کړې، هغه سیمه چې د دغه سازمان په خبره د اسلامي دولت ډلې حضور پکښې ډېر لږ دی. په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفین او لویدیځ حکومتونه وایي په دې بمبارۍ سره د روسیې اهداف دا دي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړي. چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمو ته ور نسی چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پارونکي بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپلې کښتۍ دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډېره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوې نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کښتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه هیواد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یې مکلیز په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیانګ کې وسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه وسوې. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو پورې چارواکی ورستولی و. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې دغه هیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنا ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې اطلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه اوسي. اوسنی واکمن کینارخه ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنو وښودله چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. په داسال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوي دي. حکومت وایي روسي اوبتلو په تېر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلي دي او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بهیرې پر سر د روسي جنګي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړې چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سو چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي دی به یې ویټو کوي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1990 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو د تیلو بایی دیده لوڑی سویدی. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسنۍ تولید زیاتوالی په دې معنا دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 2.4، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.3، ټیټه 14، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 12، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، آسمان زای زای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.3، ټیټه 19، آسمان شین. غزنی د تودوخې لوړه درجه 6.0، ټیټه 10، آسمان شین. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 10، آسمان شین. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان شین. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه -5، آسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را بپذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان هندو و سیک هندوستان است. کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهمی از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل پدی ساعت که در افغان سیکان و هندوان و پر مسئلو خبری کو. هندوان و سیکان پا افغانی طولنه که چلو اکثریت در مسلمانانو دی، در پام ور اقلیت دی. دوی تر جگرو مخ که در نور و افغانانو تر سنگ آرام جوند در لطخو جنگونو و در جگرو پر نتیجه که زیجیدلی خپل سره و به نظمه هندوان و سیکان هم سخت و زپل. اکثره مجبور خپل چه خپل هیواد پریش دی. در دیر و نور و کرونا و شتمنه لوت شوی. اولا هم ویل کیجه چه در دوی شتمنه در غاسپانو لمنگولو خلاص شوی ندی. در چه پردغستونزو سر بیره دوی نور چه مشکلات لری. در به در هندوان و سیکانو لدو استازو وارو چه نن پا دیخ پراوانه که زموش ملمانه دی. مرمن انارکلی هنریال چې د مشرانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
به مهمانای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره‌های تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین، همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین. اگر سوال دارین از مهمانای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. که هنریار صاحب، بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگویین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقاً در کدام ساحات مشکلات بیشتر است؟
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، اردو و امنیت ملی و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزای برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشور است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینه و این ضربات طبعا در شرایط جنگی در اوضاعی که کشور جنگ می باشه بیشتر آسیبی را که می بینه اقلیت های مذهبی در هر کشور است، زنان و اطفال هستن. طوری که هم افغانای ما در جریان هستن، هندو و سکا تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشندای اصلی افغانستان هستن که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمانم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پانتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگ را در افغانستان کرده بودن چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شوه. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکیش اقلیت‌های مذهبی است که بیشتر آسیب را می‌بینم و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت ها پرداختن تا ای که در افغانستان جنگای داخلی شد و جنگای داخلی باعث شد که مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دیگه برن. چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیست، به این خاطر بیشتر از اینا و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که اینا برن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 یا 14 سال که صفحات جدید تاریخ بر روی مردم افغانستان باز شد که مو بود اداره مقت دوره انتقالی، بالاخره ما تانستیم دو دو سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هندو و سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن. اما در طول 13 سال ادامه داشت، یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد میان. اما مهاجرت های دسته جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهمی را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارند، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در او زمان هندو و سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه ازی که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو و سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو و سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، عنعنات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری فعالیت میکنه. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افراد که سطح سواد پایین است، افراد که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالها است که تابعیت کشور را گرفتیم. اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم، هندو و سکا از او شاخه های هستند که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو و سکای افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمان بوده و هستند. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی، بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو و سکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشیم که بیشتر هندو و سکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود، اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است در اوجه نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است. اطفال که بالاتر در صنفای بالا درس میخوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف میبراید توسط هم صنفی ازیت و آزار میشن. حتی غذایی را که تبنی یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارند با خود از خانواده یک غذایی را ببرن و ساعتی که تفریح میشه از او استفاده کنن، غذاهایشان گرفته میشه به حساب ازینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض لتوکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندو و سکای ما که در بعض از نکات گشت و گذار میکنن طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به نام مذهب توهین میشن، اما در پهلوی از او درست روابط خوب مثبت هم با هموطنای مسلمان خود داریم که نباید از او بگذاریم و نگوییم یا دهانی نکنیم.
پدی بم خبری و که پدی خبری لادی رو پکردی زکه چه کم چوک چه متوجه ندی چه متوجه شی و تشویق شی. شاهد الله زلان لکنر لکلی دی و په افغانستان که میشت هندوان او اهل هنود قبل دخپلو دیرو حقونو څخه محروم دي، د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونه شتمنۍ او ځمکه غصب شوي دي چې دغه حالاتو په هیواد کې میشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علیم محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی، وایي زه له هر افغان دا هیله کوم چې هندوان او سیکان ونه ځوروي او نه یې تحقیق کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د اوسېدو قانوني حق لري او افغان هندوان خود هندوستان خلق ندی. بل اوریدونکی نور محمد ستانگزی لیکلی دی، دی وای چې لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکم، وای زما پښتنه داده چې د هندوانو ډیر زیات مزکه د خلکو لخوا نه غصب شوی دی، د خلکو لخوا نه غصب شوی دی. آیا حکومت به د دغو خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کړي؟ که شاغله روندر سنگ، تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړی دي او تاسو په خپله څه کړی دي؟
ډیره مننه صاحب تاسو نه چې موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو له کومه، او مننه ده که دا خلق زبون غاغا وری دیر مننه.
سلامت
مخت نه که خبرش پیل کو یو بار ده قندز ولایت حادثات ده دیر ما تا تاثر ورد کرده ده، او دیر افسوس کنم که پی یو دیر خواه ولایت که ده خلق لپاره خلق بانده دیر ظلم شویده دیر دیر تاثر لارم. تاس ایک خبره ده که منگ پی سوال از کالو که ده رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې، د ډیر کوششونه مونږ وکړ. ولې تاسو خو خپل پوهیږئ کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسېدولی ده، ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي، وعده اوس مونږ په اختر کې تللي د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړې ده که تاسو د ازمکه غصب شوی دی یا داسې کارونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو. ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډېر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتي چارواکو باندې فکر وکړي که په نن په قندوز بدخشان او شمالي ولایتونه ټولو په تعدید لاندې ده، او مشکلات د داعش او نور تروریستان دي. په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډېر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو. ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چې راغله بیا نور کارونه هم حل کیږي.
جناب آقای رویندر سنگ، از خود بگوین برای ما که از شما از آقای خانواده تان به خاطر این مشکلات در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله، وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همگی دهی تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشم هر قسم راه پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان گرفته باشن و باشن همونجا. بله، شما بیشتر چه می‌بینید؟ تبعیضایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیک‌ها بیشتر از ناآگاهی مردم است یا فکر میکنن خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیض‌ها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه بار ذکر کردن، مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستند بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. در اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بسواد ماندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان آلونود و سکه هستن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم. در اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن جور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کرده نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمدزی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم. او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم؟ توپ کار دارن، تفنگ کار دارن، تانک کار دارن، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کرده نمیتونه. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شویم. در غیر از او که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و در اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه. مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن و کشورهای خارج.
بله سب دیر زیادت مننه شغل رویندر سنگ. محترمی انارکلی هنریار، تاست آیا معلومه ده یا اتکل کولشی چی چوم را افغان هندوان و سیکان به هندو نور و هوادونو تا مهاجر شوی بی؟
مننه. البته سرنگ چی پوهی گی هندوان او سکان چی کل دلائیز مهاجر شول هندوستان تا امداس نورو هیوادون تا، هاگه وقت متاسفانه که هر دفتر تا یا ثبت احوال نفوذ گرو زمونگ آمار پا هاگه وقت کم ثبت شوی نو او ثبت نده، لیکن اتکل کیگی چی یو لک ندیر یو لک شاخوا که هندوان او سکان در افغانستان و سیدون که او دوی بهر دلاره دیر هندوستان تا و هندوستان هم پداغ پنزه دیش کالو که نورو هیوادون تلک جرمنی، امریکا، لندن، کانادا، استرالیا و نورو هیوادون تا، یعنی هاگه کسان چه لک زرا امکانات خو اروپایی هیوادون تلاره. خو پا هند که دیر و اوس هم هندوان او سکان چه پا هندوستان که مهاجر دی او یو تعداد ده هند تابعیت اخیسته ده او یو تعداد هغه مینه چه هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیسته. په دې معنی چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی او هغه کسان چې غواړي د هند تابعیت واخلي د نورو هیوادونو تابع باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي تیر شي. د دې په خاطر یو تعداد پات دي او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي تای مراحل کې ترسو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمون غوښتنم و دا و چې زمينه سازي وشي افغانستان کې او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې پویګو افغانستان یو باغ ده او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي، افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې ښایسته ده او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه پیام په نور محمد ورور یو پیام یې خوده له د هندوانو او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه څه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي او څه هغه ځایونه چې عام المنفعه دي، لکه ګورودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته موږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جعلي اسنادو باندې په جعلي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرڅ شوي دي. دغه پیام مونږ خو څرنګه چې زمونږ ورور پوهیږي، دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده؟ د افغانستان د قوانین له مخې هغه ځمکې او جایداد چې غصب دي، څرنګه ځمکې او جایدادونه ډېر غصب دي، یوازې شخصي نه بلکې دولتي ځمکې او جایدادونه هم اوس مهال ډېر د غصب په حالت کې دي، او همداسې هغه ځمکې او جایدادونه چې خرڅ شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې، دا یو حقوقي مسایل ده. د دې قانوني پروسه یو اوږد پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي یا په خپله حضور ولري تر څو دغه دعوا مخې ته یوسي، او دغه دوران ډېر اوږد مهال دوران ده. کېدی شي دیرش کال شپږ دیرش کاله فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې، د کرزي صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کولی شي هغه ځمکې او جایدادونه چې غصب شوي دي دوی دادخواهي وکړي او خپل ځمکې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپله دغه یادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي، ځمکې دي، دوکانونه دي، هر څه باغونه دي هغوی ته ورکړي، خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفعه ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي، هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅ کړي یا غصب کړي. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو سم مونږ په دې هیله یو، په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي، په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصتا هندوستان کې دي، دوی هغه جایدادونه چې د دوی غصب دي دوی باید خپل یا خپل باصلاحیته وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي، او د حکومت تعهد هم دا ده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د افغان هندوان او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مشرانو جرګې غړې محترمه انارکلی هنریار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی روندر سنگ. تاسو اوریدونکو هم کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. د ټلیفون شمېرې دي 0909203540 او یا هم 0928255555. له لنډې دمې وروسته ستاسو تلفنو ناخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم و شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمان های ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم از مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
من صاحب خیر
سلامت و سه مهربانی کوی
داشناس من لاند خبرونه ده
ترشناس من لاند خبرونه ده. بله مهربانی وکی.
دا ګران ملمنو هندوانو ده مشرانو څخه افغانستان کې دې زما پوښتنه هم ده چې پښتنه نه تاسو زموږ دار چې د شایسته په تاسو سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوانو ورونه بلکې افغانانو ورونه دې زوی دي. نو زما هم هیلم دار د حکومت څخه د ځان په اړه باندې فکر وکړي چې دا یو لک نه دوه سره یا مثلا 1500 سره خدای شوی دي باور وکړي چې د کندهار په خبرې کوم چې ښه ده د خاصنې ور خبره ده. مطلب دا دی چې باید حکومت وجې ته توجه وکړي، او بل خبردار شي دوی دغه
حالا شنونده دیگران باشن صحبت میکنیم روی خط تلفن هستن. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام و تاسو محترم منو اوریدم تمام شما عبدالمنان دقیق نما ولی پښتنه دا د کم تاریخ نه لږ د افغانستان کې د عنوان د کم تاریخ نه راغلی یو استمتخواو دغه پښتنه مدار انسان د عنوان کوم څو کار سم افغانان دي ټول خپل غوګان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کچر مثال حکومت هم مثال ولی دې ته وغو
دقیق صاحب لا تاسو ته یو پوښتنه، نو ولې داسې کتل کیږي؟ تاسو فکر کوئ چې په دې کې صرف د حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده؟
نه، اصلي د حکومت ملامت یاده. وګوره، دوی ته مثال ماندل دی چې دوی د یو افغي مسؤل یا مثال یو دین یا اقلا یعنې مثال په دغه دولتي شعبو کې هېڅ دوی ته کوم وظیفه نه ورکول کېږي. دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه. البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې، په دې ټولو غربي هیوادونو کې، که یو څوک 15 کاله 16 کاله چیرته تیر کړي، نو بیا پاسپورټ و تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی یې، او که چیرته داسې اشاره ته هم ووایي نو محکوم کېږي. او هندوانو سیکان خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېدل دي، نورو افغانانو په شان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلامونه ولې ته له شغل سروان ته تاسو ته مخبان ته استاد بلادو میلمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه.
کریم تن دوسه شمن ولادت
له ډیر وخت وروسته مهرباني،
خوش آمدین، ډیر باد با ما تماس شوه.
سروان صاحب،
بله،
خوشاله تاسو غوړ ما سروان صاحب از ما سیستم له شغل غل ان کدی هنریات کړی دین سوال ده چې دغه هندوان چې مستره فراد ده خلک مرتجوان کې په مشروع کې تقریبا بدايه توسوسه او کوره د مکه د نجیب خو د ولادي د نجیب ملت فرار سره د طالبان د پدې د لمنو وخت سره بلاړه د دې کې فاروان ته په ماجی کې د نغاسب کړه په نږدې کې د وخت سره او دې دې موږ کې په چریو دروست کې دې موږ کې د فاروان ته بلته دې شو دې بغونم دې کې درلوده هغه ټول د وخت سره مزما سوال دا دی چې ګران کورې د غسټ دې کې په چریو دروست کې ولته دې خلک ګنجوان ژوند کوي هغه ګره په وخت سره دې کې د وخت سره بغونې د وخت سره آیا ته چې سکار کړې په جاره باندې مرجه کوم چې دې موږ کې ته چې کوم اقدام کړی کنه دې او بل دا مې اساسي قانون کې د څه ځای خبرته وي مثلا نه تر سرګیا کې داخله ګنجوان فازا بې بوري ولي څنګه ورته کوي او په دې اړه د حکومت هیڅ نه کوي څوزل دی لاړه له ولایت او د شهزاده وکړه غوې صدیق هم نه خوړله نو دا ځوان ورفر د فارمټ کمی دی دا تقریبا اوس واسه کور پاتې نور ګرځل لیدل دي من زه او رسول هند تام ته دي دا ځوان افر لا پرم ما ګول در پاسپورت انت پاسپورت کیو ورته پاسپورت هم زما دی زایته
سلامات
زنده بشین.
سلامات اوسه کور ودان بل اوردون کیلرو وطن دو سایبو بل اوردون مهرباني کوي سیب.
سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، زما سلام دې انار کلی ته او سلام ملماته باندې کوم او باندې سلام هم زما ته وخته انار کلی او دا زتاه زما سلام ملماته.
بله سر،
په افغانستان کې څنګهانو د سیګانو څنګه نو پښ مطلب څنګه وایي دا څنګه نو پښ لري څنګه وایي دا معلومات ده چې وګورئ افغانستان د وڅخه دا هیله ده چې د هندوانو سیکانو د امنیت باندې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خوست راته خبرې کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته نشته خو اوس بیا دا کره هندوان په دغه ځای نن لاړ شوي دي انډیا ته نور ځایو ته لاړ شوي دي که نه بله دا خبره ده
صحیح
ده دوی امنیت دلته نه ساتل کېږي د دوی ځمکې کورې دا ځینو
او دا زرواګو لخوا غته تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي؟ د خوست نه.
دوی وکولې شي دا انګوانو دا څنګه کوم یو کې دی یا
ډیر زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شیبې ټلیفون ونه کې چې تاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر څرګند کړي.
بله، ما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه. سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانو در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه هم د روسیې اوریدونکو له خوست څخه ویل چې د هندوان او سیکانو ځمکې په دواړو ولایتونو کې غصب شوې دي. کابل د دوی خو پښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړي دي دغو خلکو د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغو دوو ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوان او سیکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د ورور چې د خوست نه تماس نیولې و نوم ته متوجه نشوم، خو وطن دوست صاحب د هلمند نه. ستا سوالونه ډیر ښه او ډیر په ځای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسېدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا راشو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایاتو کې اوسېدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسېدل، دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي، دا یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري، باید وکیل وټاکي تر څو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو مونږ یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زمون قومي مشران په ځینې ولایات او ولسوالیو کې، زه هغوی نه ډېره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلی دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوان او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول، او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاري وکړي په خپل سیمو ساحو کې، تر څو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاري ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه جناب وطن دو صاحب، چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو څه کې سمه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده، او نظم او دسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده. خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمون هغه یوادوال، زمون قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسېدل، دوی خو پوهېږي او دوی خو د هغه آگاهي لري. دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمون د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي، او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوان او سکانو سره کوي د دې مخنیوي وکړي. زه فکر کوم په هر پروسه کې د خلکو او د زمونږ د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډېر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډېر اشاره همغه غصب و چې ما مخکې هم ډېر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول و، او ما د دې اشاره وکړه. او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دي شوي، دا تقریبا هغه 15 کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوي دي، او خاصتا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډېر شوې، دغه په هر په دې موده کې ځمکې هم غصب شوي دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوي دي. خو دې ته پرته د دې نه چې
شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها، یا ای که در حد اقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان؟ چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم مطلب بود که جایدادهای ما فروخته می شد، و خاصتا جایدادهای که عامل منفستن، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش سپاری اجساد ماست. دوجه همه تو فکر کنین که مسجد است، کس حق نداره. در مسجد حق هر فرد حق داره و به شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، می فرض مثال ما اشاره میکنم به ولایت قندار که در اونجا محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شود. به این خاطر این مشکلات تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند سالی که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. نامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در اوج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو بیایه در اوج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقاتی که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم ما می مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که به قوال چند قواله یک دو دست دست فروخته شدن، اونا گفتن دریجه چون در پهلوی زو زمینای دولتی هم غصب است، جایدادای بسیاری از افغانا بر علاوه هندو هست که غصب یا فروخته شده، ای به یک مزپشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایدادای عامل منفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادایی که شخصی است درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افرادی که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشته، ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنند تا ای که امیدواری ها بیشتر شود و مهاجرینی که در کشورهای دیگه سیندو آسکاست طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپند که برگردن به کشور تا او در سرمایه‌دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از این دو آسکا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند که باعث در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری و روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه روین در سنگ وکیل اهل هنود در ناحیه 4 کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشن داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما می باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سیکها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسه هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد از اینکه از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سنگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجی ولسوالی څخه لیکلی دی هندوان زموش په ولایت کې ډیر دی خو په مرجه کې د حقوق زکه غصب شوی دی. مرجه ولسوالی منظور دی. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی هلمند ولایت کې درې سوه کور هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پختو وی، ماشومان مکتب ته نسید للی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلق لدوی سره جنجال ونه کیا و دفاع وکری. رحمت الله فایز لخوز سخلی کری لانارکلی سخه سوال کامه چه خوز که زین هندوان دی دا دوی زمکی هم غصب شوی دی، دا دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی. نادیا میوان لزابله سلام ورسته لیکی وی قدرمنی خور انارکلی تا افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او لتا سره بیساره بیساره مین لري. بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي است. اجمل وردک لټول افغانانو وای غشتنه لرم چې د هر ډول دینی ژبنی او قومي او مذهبي تبیس څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او وروري دین دی او تبیس پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین له زابل لیکلی دی، انارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او وروستی اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی وایي، زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او که نه لري؟ نو ښاغلی راوندر سنگ، تاسو که د دوی پوښتنو ته ځواب ووایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغو ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او که نه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونو یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسم اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخلي درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو، خلکو درمسال وایي، په د دننه کولی شي. د بهار نه هغه مشکلات چې د هغه خلق لري مشکل ده، کې د په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بلا خبر داد چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبر وو کې، یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خوري یا کوم مال خوري یا پیسې خوري، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ته ستا ایمان نه اخلي. خلکو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل. اوس نه پوهېږم کې داسې خبره ولې نه کېږي، او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی کې چې خلکو خپل وجدان او دینه شرمنده و نه شي.
با تشکر جناب رویندر سینگ. پس پیشنهاد شما ایست که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکا در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالایش، و همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی در از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستند، حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج و اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن، در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمکی کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم، اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست، قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا از طریق ملا امام هم این کار را صورت بگیرن.
بله محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدون کې ناجی میوند لزابل لیکلی وو، وای افغانان اوس هم له تاسو سره بیساری مینه لري، بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خود دې ملک اصلي اوسیدونکي است. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خوري نادیا جانې، البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنه چې مونږ د ستونزې په حق له هم بس وک د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي اسکل افغانستان نه هیروي او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو دی په تمه دي چې افغانستان کې سراسري سوله راشي او مذهبي اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي ښه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګ چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی وو. په هلمند ولایت کې زمونږ غرور اشاره وکړه چې 300 فامیل دي. متاسفانه کاش کې 300 وو. 300 په ټول افغانستان کې په دامه حال نه دي. تعداد فامیلونه لږ پاتې دي خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډیر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل، فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډیر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسې سودا وانخلئ. څرنګه چې پوهیږئ هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوس اوسیږي اکثریت اقتصادي ټیټ ده او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي یا تکه فروشي لري، هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یوناني دوا خرڅوي، په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې مونږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. مونږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو، لیکن هغه ستونزې تی باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې څرنګه چې اشاره وشوه رویندر سنگ هم وویل قومي مشران دینی علما یو څو مدامخ کې یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي، دوی څرنګه چې په مسلمان یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه ورته حق ورته ورکړ شوی ده، دوی هم د دې حق خاوندان دي. وبخښه خاطر دوی سره باید د تبی سره برخورد ونه شي. مونږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهاوی لوړه لاړ شي، څه مساجد ده، څه منابر ده، څه اجتماعات ده، په دې کې عامه پوهاوی وشي تر څو هغه ستونزه تبعیضونه چې دي له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه. ډیره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشرانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راوستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان از مهمان های خود، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.
بدی امروز فردای منی هرچی با